ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونې خبرونه کې په دې غږیګو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدي شي.
د کتابونو مخستل اصلي علت د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې الته دی وګړو تجمع ډیر وي
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نوي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایمو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 50 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راضا له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دم نه دا کړې. نو نوي کتابونه مو واخلې او ترڅنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بیرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم. ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکې ده حیا ګل نومېږي. نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه. نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. دام کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینو علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي. نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی. نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 5 کتاب خو به چاپ کولو اوس دا کالو شو. د کال کې به موږ ټول 3 ضرور کتاب به چاپ کړي بس مونږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پانتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبرو کړو چې دغه نګي پروګرامونه پکې جوړ شي. نو ان شاء الله امید شته چې به ته د کتاب فرهنګ به ته عام شي.
په کابل کې د سروش خبرندوی ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو ترڅنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني. هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې چې وي، جشنونه چې وي، په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره آشنا کېږي، خلک تبدا معلومی اس کتاب کو ارزښت لري. بل ځینی پروګرامونه کتاب لپاره به جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره به په مختلفو سیمو کې ډیر کار وسی.
د نورو کتاب پلورنځیو ترڅنګ دانش خپرندوی ټولنې هم د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50 سلنې تخفیف اعلان کړی وو، چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندوی ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته راښه کړو. نو نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډېری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وو. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغله، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلی وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک، نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګي اوس کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندیده، او هغه هم د کتاب رانیون کې او کتاب لستون کې اوسه به پروګرامه کړی ول. دا وجه هم کېدل شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لستون کې ولی، او هغه هم ډیرای به پروګرامه شوی دی اوس کتابونو لستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. نو دا وجه هم و.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستله، د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوي مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوي وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتي په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابلو ولایتونو کې دی وی یفتي لپاره، هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کوو، بیلابیل کتابونه یوسو، او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو. او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړي هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي، یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې هلته د کورنۍ غړو باندې ولولي او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي، دا له نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغې لړۍ ته دوام ورکړو او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لسو ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کړو او هلته د کتابونو سټالونه ولګوو.
سهار صاحب، یو موضوع چې تاسې مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډېر ځوانان چې موږ هم اورېدلي دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګېزه نشته ورسره، دوی کېدای شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند یې ډېر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دوی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ، ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه هر څه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوندبڼه ور بدله کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بی پروګرامه شوي دي اصلا په خپله د بیکاري کی سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم بی پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي، ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دی او کېدای شي اوس د موسنوي حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالات باندې خبره وکم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانیسي او عامله کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډېرې زیاتې کمې راغلي وي، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکا ورکړي چې بیرته کتاب ته را پام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوندبڼه بدلولی شي، یو ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه حتماً ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عمولو کې، د څومره څه ټکنۍ شوی دی بیرته عمولو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په له کومو ستونزو سره مخ کیږو، په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي یا حل لارې راښيي یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره هم دا ده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پلندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپا اورد لتاسو سره.
ځوانان چاید لري کېدی شي و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دمیگو تاس پیاد ویدی دخلک با شکل ماشومانو با پیسی ذخیره کولی، یعنی دی پس انداز تربیه دیم دقا ماشوموال نشورو که دل. خو متاسفانه پا اوسنی شرایطو که چه کل ماشومانو تا چه پا کار کیگی دی مور و پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی، یعنی ده مسئله دی پس انداز ذهنیت یا اندازه ضعیفه کولی شی چه ده عرف پر سن و سال که یا ده عادت سرای پزان که جوانده ای کی. ده مثال پر دول یوه طریقه دم که ده شی چه مونگا خپل مصارف یاداشت کو او دمیاشت با آخر که دم مصارف وکتل شی او پده که کم غیر ضروری مصارف چه شویدی اغه زنی هست کی ده خپل یو اغه راولی، یعنی یو مدیریت راولی او باعث دو کی گی چه حتی پلوی و مسائلو که ده شخص ده خپل اواید ده مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې، دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کېږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه سیو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شېبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د صرافان څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیانی، پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزی، هندړ، بهالای، سلمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو، دا د ما د خوراکۍ ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوې، روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځینې جنکې شپږ دی زر افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطه لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي، او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دی زره غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده، د روخان پوهنتون د رئیس د فاتح ګل شینوار نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
د ازادي ملما، السلام علیکم. د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سمسور وطن دوست د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیاحت دفتر یا ټراول ایجنسی لري، او لګن شمیر افغانانو سره چې د پاسپورتونو او بهر ته د سفر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ کیږي مرسته کوي. د ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې له ښاغلي وطن دوست سره پر دې خبرې کوم چې افغانان د کومو مقصدونو لپاره بهر ته سفرونه کوي، دای په کومو برخو کې مرسته ورسره کوي، او ولې ځوانان د قانوني لارو پر ځای د قاچاقبرانو په مرسته بهر ته د سفر هڅه کوي. له سمسور وطن دوست څخه مې په پیل کې وغوښتل چې له معمول سره سم ځان په خپل آواز تاسو ته نور در وپیژني.
تګل زه محترم انجینر سمسور وطن دوست یم، جلال آباد ښار کې د آنلاین خدماتو کاروبار کوم. چې په آنلاین خدماتو کې د پاکستان ویزی، د ایران ویزی اپلیکان راځي، او همدا ډول ځینې هیوادونه چې بشر دوستانه ویزی اعلانوي، نو ځینې غوښتونکي بیا هغه اپلیکان ورته کوي. تر څنګه پاسپورټونو لپاره آنلاین سب د نامه او الکترونیکي تذکرو لپاره آنلاین سب نامونه کې همدغه چارج موږ په کاری ماحول کې داخل دي.
دغه کارونه چې تاسو دلته یادونه وکړه، دا هغه کارونه دي چې وګړي په خپل باید وکړي، یعنی د پاسپورتونو اخیستل، د ویزو اخیستل، د هیوادونو سفارتخانو ته او کنسولګریو ته مراجعه د خلک باید په خپل وکوي. تاسو یې ولې ورته کوي؟
دغه محترم د پاکستان ویزو په اړه بلند عمر معلومات درکم چې هغه د اکاونټ نه پیسې کمای، نو که څوک اکاونټونه لري او ځینې اکاونټونه دي چې هغه داخلي اکاونټونه دي، مثلا په افغانستان کې عزیزی بانک او داسې کابل بانک او داسې نور داخلي بانکونه چې دي، نو دی نشدې د اپلیکان نه کیږي. نو یو دو بانک د جلالآباد خار کې جمعغې نه د ویزو پاکستان ویزو اپلای د پار پیسې کټ کی. نو هغه تر ډیره څوک چې د دې کاروباري یمغه ته اجازه ده چې اپلای وکړي او هغه نور ته پیسې کټ کی. نو هر هیوادوال نشي کولی. نو په دې خاطر هغه کوم چې کاروباري او جواز ولري هغه ته اجازه ده. همدا ډول د ایران ویزو پاړم چې هغه مخکې څوک تجربه ونه لري په لومړی ځل کې ډېرې تېروتنې کوي چې هدف ته نه رسېږي. او همدا ډول نورې بشر دوستانه ویزې هم چې تجربه پکې ونه لري او پرې ونه پوهېږي نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسېږي. نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو.
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی خلکو سره د قاچاقبرانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي.
تګل زه محترم نو دار چا خپل شخصي نظر دی او تر ډیر چې سمرا شرکتونو والا سره بلد ما او چې موږ کاروبار دی کوم بڑاونه چې دی لکه مخکې ما دا ونه کړ بشر دوستانه ویزي تر ډیر هو دولت اعلانېږي موږ هغه پروسیجر باندې مختزو چې قانوني دوی لاړ شي اما ویزا والی قانوني شکل هغه کوم هوا چې بشر دوستانه ویزا اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزا یا ایران ویزا چې قانوني لارو نه ترلاسه کیږي موږ پاغ پړاونه باندې مختزو. نو دار چا شخصي نظر دی تر ډیره ما شرکتونو چې څومره زموږ ملګري دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلي او نه موږ تر اوسه پورې پکې تجربه لرو.
یعنی تاسو وایي چې د ټراول ایجنسیو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي؟
زه خپل شخصي نظر ورکوم. تکل سي محترم تر دا مهاله چې زه په دې کار کې داخل یم او خدمت کوم نو ما خپل عملا سنه دل لري په سترګو. نو هغه سل په صدې بد ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دل لري عملا. نو نور کې چل لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی. تر دا مهاله ما خپل سترګو نه سل دل او نه مساورې دل دي. نو څومره ایجنسیان چې دوی جواز چې ترلاسه کوي که داسې او کار کې ښکیل شي او ولیدل شي یا مثلا جانور دل شي او ثبوت پیدا شي نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کیږي. نو تر ډیره په دې خاطر ټریول ایجنسی او د آنلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي.
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوي د دوی په کارونو کې د دې په مقابل کې خو به یو حق الزحمه هم اخلي یا یو اجره هم دغه حق زحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي؟ یعنی هغه سیمه ایز چارواکي چې کله کنټرول کوي اوس خو طالبانو په ډیرو شایانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا که کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق زحمه ټاکئ؟
او بلې چارواکي راځي عملا په آنلاین خدمات مرکزونو د ټریول ایجنسیو باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي. نو درته مهاله خو داسې ځانګړې مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړې کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده. او هغوی لزینو شرکتونو نه غوښتنه کړی ده چې تاسو په دې اړه موږ سره ناسته وکړئ چې دې ته یو ځانګړی اصولنامه جوړ کړو. نو درته مهال لا د ځانګړي اصولنامه جوړه شوې نه ده او څار نه کوي.
ډېر ښه. اوس یوې بلې مسلې ته راځو. وطن دوست صاحب، یو زیات شمېر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره د ویزو لپاره. کوم ډول خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي؟ یوازې د سیاحت لپاره ځي، دوی له افغانستانه بهر ته د تلو په نیت، ناروغان دي؟ یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي په مجموع کې؟
موږ ته چې راغلي دي او اوس موږ سره معلومات څه دي، تر ډیره ناروغان وي، ځینې سیاحت د لپاره ځي او ځینې سره حقایق به وایو، ځینې د اقتصادي ستونزو لامل هم چې موږ سره نظرونه شریک کړي دي چې فعلاً وایي چې کاروبارونه ځینو برخو کې پټه په ولاړ دي، مطلب تیر نظام کې دندې لرلې اوس بیکار دي. نو هغوی وایي چې دا پاسپورټ دې لپاره جوړوم چې مثلا یو ګاونډي هېواد ته یا مطلب تر خپل اقتصادي وس پورې چې کوم هېواد ته او وس رسیږي هغه ته لاړ شم او ادا کل لگ تر لگ خپل قران لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله هغه وګړي پکې راځي او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورست په شکل باندې ځي هغه لږه پیسدي ده. دلته ډېره زموږ ته راغلي دي دغه کټګوري خلک راغلي.
ستاسو ډېر مراجعین ځوانان دي، زاړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر لحاظ له لحاظه په کومه کټګوري کې دي؟
په ځانګړي ډول پاکستان ته چې ځي د ډېر ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته ویزی عمر کوي او د ډېر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي او یا کوچنیان چې ناروغان نو دغه کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي. تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي او دې ته تشخیص کول هم دلته نشي خو له بده مرغه ډېر ځوانان ویزی رجک کوي خپله ناروغي مرته بیان کوي خو له بده مرغه بیا هغې سره سره بیا هم هغه ویزی رجک کوي. نو د ناروغۍ په برخه کې ډیر کوچنان او د ډیر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډیر راځي او ویزی مرتبیا یو تر ډیر سکور کوي او د اقتصادي ستونزو لامل چې راځي لبد مرغ ډیرې ځوانه طبقه او سیاحت د بارم چې راځي هغه د ځوانه طبقه تر ډیر دغه د شل او د سړي په منځ عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کال کیږي چې تاسو د ټراول ایجنسی کاروبار کوئ؟
زمنګ نګدی دوه کال کیږي تکل سي محترم.
له هوا د بهر هم تاسو استازولي او دفترونه لري؟
فعلاً په افغانستان کې کاروبار لرو خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه گذاری کړي سره معلومات موږ لرو بلشته دي او چې د افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هوا نم سانګ لري. فعلاً موږ د ځوانانو هغه لمړی د تدانې شروع کړی دا سرمایه گذاری لای هه تند رسیدلې چې بهر هم سانګ پرانیزو نو وخت سره که وسه مو شو ان شاء الله چې څه کوو چې بهر هم هوادوالو ته خدمات وړاندې کوو.
د ټراول ایجنسی د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلې؟
ټراول ایجنسی خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله او په دې هڅه کې هم چې دا امکانات برابر کما او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېره همدغه ځوانانو ته زوریدلو چې موږ سره به دا موضوعات شریکول چې دغسې مثلا د پاکستان ویزی نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار راته وکړو پیسې رانه واخیستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله یا مثلا په همدې ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول او یا د مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به دا موږ سره شریکول. نو دې وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه نو به ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري. نو بالاخره ما لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلاً ټورستي شرکت په شکل باندې مختوړو نو دې کاروبار مې پیل کړو تر دا مهال الله فضل دې پکې بریالی وو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړ زده کړې مو کړې دي؟
دغل سه محترم زما عمر پاړم پښتنه وکړه زما عمر د 19 کال دی او د ځانګړي زده کړې نه لري. دغل سه محترم هم دغه ټولنیز رسنیو نه د ګوګل نه او د تورت نور دغه سه معلومات نه یوټیوب کې ځانګړي چینلونه چې په دې برخه کې لارخود ویډیوګان لري نو هغه تعقیب کړی دي او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کیږو نو ډېرې هیوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعات باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې نو په دې اړه چې بحث کوي نو هغه تعقیبو او خپل هغه ستونزې بیا لو نور د ځانګړي تر دا مهال د ځانګړي کوم کورس او یا داسې کوم په اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چې هلته عملی د زده کړې ترلاسه شي. دا د وخت سره هر موضوع نوی را پیدا کیږي او هغه تر ډیره د انټرنیټ له لارې نه مثلا یوټیوب او ګوګل او د تورته نور دغه سرچینو نه هغه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وټلو بهیر په تیر د ځوانانو د وټلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان پتوګه یاد دی هوا د یو اوسیدونکو پتوګه د موضوع ته تاسو څنګه ګوري؟
تګل زه محترم ټول افغانان لکه د وجود وړي دي، نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمنګي کې ټول وجود سره دردمن وي، دا وسی هغه با احساس افغانان چې احساس لري، نو مخکار خبره ده چې یو روري اقتصادي ستونزو کړيږي او په داسې لاروزي چې هغه خپل ورته عمل ښکاري چې هغه مرګونه لاري، نو باغی زی نو مخکار خبره ده چې ضروري پی، نو لبه د مرغه دا خبرم نو دا تازه خبره نه ده، د سولې زو رئیس دغه ځوانان مختلف لارو هڅه کوي چې تر ډیره روپۍ هوادونو ته یا غربي هوادونو ته دې خاطر ځانو رسي چې لکه تر لګه کورنۍ ته او ستر لاسه کی او یا را مجون پرالدون کی ولري، نو زمون د کاری صاحب باندې دغه ضربه رسیږي چې وای په غیر قانوني لارو لاړ شي، نو زمونږ اغم قانوني کارونه چې کو هغه باندې نه راڅرخي، ځکه وای غیر قانوني لار چې خپلې نو هغه غیر قانوني لار دي، او موږ چې دا دویزو لار نه خلک لیگو چې وختونه کوي، مثلا مردلن مخکې مثال در کوم چې د پاکستان او د ایران ویزو بار کی نو خای کې دي چې هغه هغه هیوادونه بیا د پاکستان او د ایران هیوادونه بیا د روپایي او یا غربي هیوادونو کار به لمه غزه مخته وړي، لکه اوس پهلن په افغانستان کې لکابل الګ ستونزمنه ده چې لکابل دوی دا کارونه مختوی سیدل ته ستونز لري.
دا غت ځوانان چې له افغانستان وځي په دې نیت چې زبا زم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هیوادونو ته، دوی دومره پیسې لکومه کوي؟ دا خو یو پښتنه ده.
تکل سه محترم دا چې هغه څوک زی لاغي او پختل شي، خو زه خپل شخصي نظر دادر کوم چې لبد مرغه ما جوړدلی لبد مرغه ځینی ځوانان چا کوم جیدادونه لري یا مثلا کوم داري شتمنی لري، نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري، کوم مثلا کور لري یا مثلا زمکی لري او یا هغه څه چې دای لري، نو لاغي ځان خلاصې او پیسې تر لاسه کوي او د غلار خپلې چیزان ورسې، او یا لتیر نظام نه مثلا پدندو کې هغه پیسې بچت کړي، نو لامه پیسو نه ګټنه کوي، نو تر ډیره ما از ما شخصي معلومات دي نو دغه لارونه استفاده کوي.
د سې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې پسلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هیوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو په عموم کې خو تکل سه محترم دا چې په افغانستان په سطح یو سروي وشي نو به تر خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هیواد په سطح نظر به سره تفاوت ولري، خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي نو تر ډېره چې مونږ خبرې کو ډېرې په دې مثلا د ترکی مرز چورته وي، د ترکی ایران نه ترکی ته وړي، نو ډېرې ځوانان لبد مرغه دغل د تلف کیږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي، او عموم کې بده سیوه هم چې کم بس دي چې دا ټاکلې هدف ته مثلا کارو پای یا مثلا نور غربي هوادونه هغه تر سیږي، او هغه په ډیرو کم چې قانوني لارې دي په ډیرو سختو، او کم چې دا قانوني لارې دي تر ډیره دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوه کوټه د سویل شو چې د خلکو نه پیسې والی او کوم داز ما سره د دې سره پیسې کې دا بیا دلته موږ ته خو خلک راضي دا خبر موږ سره شریکي بیا غي سره په جنجال یا پیسې به تلاس ناراضي او نو لمړی وختونه کې یو اندازه خلک دل هو اوس هغه کې تر ډیره یو اندازه دوه کار پیدا شوی دا نو قانوني لار نه اسانه باندې وګړي نشي رسیدلی، او دا غیر قانوني لار چې تر ډیره هغه کې لبد مرغه ژوند دی تلف کیږي او ډیر کم فیصدی خلک خپل هدف ته رسیږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دغه مر کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړای چې قاچاقبرانو یا په نیمه لار پریخي دي او یا پیسې ترې خوړلې دي، دا خو ډیره لویه زیاده دي پیسو د دې کورنیو لپاره چې مثلا یو اندازه ځکه لري یو کور یو جایداد یو شی لري یو موټر لري دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري، داسې مثالونه تاسو لیدلی؟
او بلی بلی تکل سه محترم سامدی رسنیو کې ځینې خبرونه دي خو په ځنګړي ډول همدغه موضوعاتو ته ځنګړي شوي لاغوي مو اوریدل دي او عمل دلته ځینې راغلي مثلا د غیر قانون لار نمخ کې دلی بیا هدف ته نه رسېدلی بچارګان به ته ډیپورټ شوي یعنی هغه هیواد به ته افغانستان ته رالیږلي بیا دلته موږ د راځي د پاسپورټونو ثبتنام لپاره نو وایي چې دا ځل هڅه کوو چې د قانوني لارو نه دغه هیواد ته ځان ورسوو نو بچارګان بس وکړي لومړی کې دوی خو پاسپورټ تک صبر کوي اوس د پاسپورټونو بله مرغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده ځکه د مرکزي پاسپورټ ریاست ته چې نوملیکنې شوي دي زمونږ خپله دغه د موږ سره چې کوم نوملیکنې شوي دي نو په کومه چې کابل ته شوي دي آینده تیر کال په سور کې شوي دي د هغوی له اوس نوبت راغی یعنی یو کال وروسته د یو افغان وګړي نوبت را رسېږي نو له بده مرغه دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده او د ولایاتو ته چې کوم تبدیلیانې شوي دي هغه اوس مثلا ننګرهار ورته ساده مثال درکړم دغه شپږمې میاشت په منځ کې روان دي نو ځوانان ډېری دومره صبر نه شي کولی او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کېدای شي دا هدف ته چې ځان رسومه او تر هغې پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شي وي ځکه ځینې موسمونه چې په هغې کې تګ مشکل دي ځینې موسمونه چې هغې کې بیا تګ آسان وي نو دغه په نظر کې نیسي نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل ځای ده چې هغه غیر قانون لارنه چې ځي نو هغه کوم شتمني چې ورسره یو کمی پیسې چې ترلاسه کړي له بده مرغه هغه ټولې ترې ترلاسه وځي
هغه ځوانانو ته چې غواړي حتمان بهر ته لاړ شي یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولای شي ولاړ شي همدغه لویدیځو هیوادونو ته تاسو هغه قانوني لارې د خپل مراجعینو ته نور خایي
ولې نه تکل سي مونږ کاروبار هم دغه دی قانوني کاروبار دی تر ډیره چې هغه لوستي ځوانان او پوهنتون فارغي نو مونږ ګروپونه هم دي لپاره جوړ کړي دي د واتس اپ ګروپونه هم دي چې هغه کې په صلاح او کسان د وړیتوب لري او همدارنګ د فیسبوک پاڼې لرو په هغه کې کوم بورسونه اعلانېږي مثلا د بیلګې په ډول به ورته ووایم په تېرو وختونو کې د روسیې هېواد بورسونه اعلان کړي وو همدارنګ رومانیا هېواد اعلان کړي وو همدارنګ ترکیې هېواد اعلان کړي وو او په دې ورځو کې د سلواکیا هېواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هېواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکوو او چې څوک بیا علاقمندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامون هم کړي څوک چې پکې ستونزه لري نو موږ خپله هغه نهایي هڅه کوو چې قانوني لارې لاړ شي لوستي ځوانان او هغه چې نه لوستي دي نو هغوی ته هم موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده په دې لاړ شه انشاءالله په دې باندې ما هدف ته رسېږي نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلک په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپل پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لري دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي ک قاچاقبران ډیر په خلکو کې نفوذ لري او سروش نظرونه باغونه ورخی خلکو ته د دې لڅ دی چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي
څنګه چې دکل سم محترم ته یادونه وکړله نو چون قاچاق بران بغیر قانوني لار نه دا کارونه کوي او چې څو غیر قانوني پیسې لسته راوړي نو ادمان هغه ازګه چې یو ست لکه مخکې چې یادونه وکړه چې مثلا سینور ته وي خوا کې او غرونه ورته وي غوخه کې هغه یو عامیانه متل نو همدغسې یو څو ورته د اروپا ورته بیې د سترګو کې راولي نو هغه ځوان احساساتي نو هغه فکر کوي چې اوس که زه پاسپورټ ته مثلا سفر کوم او یا پاګې باندې دومره مثلا غیر قانوني لار نه لوی مقدار پیسې ورکوم ولې دا پیسې دی شخص ته نه ورکوم چې ما هغه زه ته ورسې په تیزی سره ځکه هغه خو ادمن به کې داسې وخت ورته چې هغه لنډ وخت کې هغه زه ورته رانږدې کوي او کدا د قانوني لار نه ځي نو چون هر هیواد خپل د ویزو ترلاسه کولو لپاره خپل بڑاونه لري سلسله مراتب لري هغه سلسله لري نو چون هغه وخت ډیر نسی نو ځوانان لبد مرغزین کړي دلی لیال اقتصادي ستونزونه یا مختلفي وجبې نو هغه وجنه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسي. نو لدی وجي لبد مرغ بدیل لار به نو کېدې شنه د قشاګور لارې نو هغه ډیر د استلا سبب وایم چې د بدیل لار په هڅه کې چې قشاګور ته لاسه چي کچ قانوني لارې زر کېدلې او څنګه به کې نه نو ورسو غوړ چې قانوني لار نه لاړ شو خپل هدف ته ځان ورسي.
ل آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @PAzadiRadio.
مننه ښاغلی وطن دوست. یوې بلې موضوع ته غواړم ورشم. په خو په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله و چې ټراول ایجنسی وبا سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره. ستاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سمبالوي؟
تکل سے محترم شخصا من خو د انلاین خدماتو برخه کې خدمت کو. بیا د لوی ټراول ایجنسی چې هغه سیاحتي سفرونه برابرې بیا غو سره کاری شراکت لرو نو بیا غو سره کار په ګډه مخته وړو. نو ول نو سم شته دی مثلا د بلګي په ډول دا د عمرې کارونه دي چارستان هوا ته خل عمرو د پاره زی همدغه د ټریول ایجنسی لارنه سیاحتي او زیارتي شرکتونو لارنه تنظیمیږي. مثلا ځینې هوادونو ته چې وواړي چې لاړ شي همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو لارنه د ټورستي شرکتونو لارنه تنظیمیږي. شتول نامل نو سم دا خدمات شته.
او په هیواد کې د نننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د دې ټراول ایجنسی له خوا تر سره کیږي؟
د هیواد داخل کې خو دغل سه محترم تر دا مهال خو ما سن دي اوردل خو خپل هیوادوال چوړم شي هاي مرجهونی کی ځکه عملاً هیوادوال خپل مصارفونه استفاده کوي چې کوم زده خو خي تر ډیره په اخترونو کې او داسې نور خوشحالي ورځو کې مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور دغه ستر وسدي جن ورځي نو لاغي نه ګټالي او د خپل دغه ځایونو د کوم سیاحت ځای نه دي هغه تزي او خپل مصارف شخصي مصارف وبانه. نو هیوادوال تر ډیره ګجوډم شي ته خبره فکر نه کوم ک سیاحتي او تورست شرکتونو د مراجعو کې ځای خپل مصارف وبانه زي او هغه ورته ختمه مي.
مالی دلی دی چې یو شمیر بهرانیان هم راځي، البته شمیر ډیر کم دی خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې. د دې کسانو سره تاسو مرسته کوي؟
نو د خپل محترم هغه خو د شرکتونو د مراجعنه کې هغه تر ډیره د وزارت خارجه لار نه ماغه د افغانستان ویزه په ماغه هواد کې د افغانستان ویزه تر لاسه کوي او د ماغه چنل لار نه جدي بیا افغانستان درځي او دلته د پامور ځینو کې سیاحت کوي.
ډیر زیاته مننه خغلی وطن دوست ک په پای کې خاصت وینا لري مخصوصا ځوانانو ته کوم خاص پیغام لري؟
تکل زه محترم لتا سو نړۍ مننه چې زما کوم هوادوالو تورس او نو دی او ځوان پایز باندې بدغه یو پیغام وړاندې کوم ځوانان ته چې چون سرپوی کو په کول کې پټوله کې ستونزې شته دي او نو دې سره مبارزه باید وشي او د مبارزې لارې هم دغه ده چې موږ باید قانوني لارو نه استفاده وکړو. ډېر ځوانان همدغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسېږم. له بده مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کې چې دا به هدف ته رسېږي له بده مرغه هغه بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشکې لومړی ورته د اجازه نه ورکړې. نو زما ځوانانو ته په چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی نو همدغه یوازنی پیغام ورته زما همدای چې مبارزه وکړي او که چیرته د بهرني هیوادونو شوق والا غمندې لري نو بیا د قانون لار نه لاړ شي او نور برسونه اعلانېږي له برسونه استفاده وکړي که چیرې په کوم ځای کې ستونزه لري نو د تورستي سیاحتي شرکتونو کې مسلکي او هغې برخه کې شپوه لري هغوی سره مشورې وکړي تر څو تاسو خپل هدف ته ورسېږي. نو په دې زمال پیغام تر ډیره ځوانانو ته دغه برخه کې ده.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زدر کور تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زدر کور تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زدر کور تاریخ دیوان شمای وطن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در شپریدم دا محال افغانستان کیم من ور ټول چرواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کې د غزنی اتل سولوسوالی دی پاتلو سولوسوالی کې دی جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالی کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلمانزی رامک رامک او رباط کې هم افغاني په بشپړ ډول چلیږي. افغاني زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا د ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوې روخان پوهنتون اغوي دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوا بیا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي ځکه موږ واسطه نه لرو اقتصادي مشکلات زیات لرو معاشونه نشته کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري پلرونه ډاکټر دي خو مورګانی ډاکټر دي او څوک پیژني نو هغه څخه شپږ دې زره غواړي. څوک چې څوک نه پیژني هغه څخه د ستاج فیسونه دوا بیا زره غواړي غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومې کده سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ور سره شریک کړي د خوراکي او په دغه اړه کوم سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ تحویل کړو. د ازادي رادیو څخه ډیره مننه. کور مو ودان خوشاله اوسئ.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو ده تدریجی مرگ او کورنی مو ده بدمرغی پلور بیایی.